اری د تړل کې دوه سنځ شریک کړي او پلان لري چې د غلارې د نظامی عملیات پر مهال د ملکی خلکو پر مخلاص کړي. د اورزګان او کندهار ترمنز لوی لارې شاوخوا 193 کیلومتر اوږدوالی لري. د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري او د غلارې لکیرو شاوخوا 4 کلون رئیس سخت نام نه دي چې وخت نا وخت وسلوال طالبان د ملکی خلکو پر مخ هم تړي او د دولتي کسانو پر مخ لکیرو 4 کلون رئیس تړلې ده.
وخت په افغانستان کې 12 بجې شوې. اجملند افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
دا افغانستان د فواید امی وزارت وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د دې وزارت دریم رسیالان له دندو لرې شوي. د دې وزارت یو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې کسانو د ګوښه کېدو لامل نه دی پډاګه شوی، خو وی ویل چې وروسته به په دې اړه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر د عامې روغتیا د وزارت درې پخواني مرستیالان او یو اوسنی مرستیال د درغلیو په تور لویه څارنوالۍ ته پیژندلی وو. له غور ولایت څخه رپورټونه وایي چې دغلته 8 تنه ولسي پاڅونوال د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وژل شوي. د شهرک ولسوال غلام سخي صبریال وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د ولسي پاڅونوالو پر یوه پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې 8 پاڅونوال وژل شول او 15 نور ټپیان شول. په جرمني کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسون د ناروغ مشر الکسی نوالنی درملنه کوي وایي هغه مسموم شوی دی. نوالنی دوه ورځې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره ولیږدول شو. په برلین کې د روغتون ویلي دي چې تر اوسه هغه د عجل مراقبت په خونه کې په مصنوعي کوما کې ساتل شوی دی. او د ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف یوې محکمې ته شکایت کړی دی. په دې شکایت کې د امریکا د هغه هڅو یادونه شوې چې غواړي د ملي امنیت د اندېښنو له کبله د دغې چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړي.
اجملندو د لنډو خبرونو سره استودیو کې تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو ته غواکی از روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده چې مرسل زازی تاسو وړاندې کوي. هیله مندیم چې روغ جوړ خوشاله رمو وسی. په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، نښې نښانې یې څه دي. کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې راسره ګډون وکړئ او د اړیکې شمیرې مو دی 0 9 5 4 او 0 5 2 5 5. په دغه موضوع را سره کولای سي چې اړیکه ونیسي، کچېری کومه ستونزه لري خپل ستونزه هم را سره شریک کړئ او موږ به هم ساسو ستونزه د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغه ناروغي په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عام روغتیا وزارت نه به هم مسول ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبره اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه علیکم خیر، وخت مو په خیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ته ستړي مې شي وایم.
مننه. زه هم په خوار سره تاسو ته او تاسو ټول تخنیکي همکارانو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغي په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغي په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغي ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي، لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف پر رسي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجرات کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې د سرطان په مختلف انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي، ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه ته تهدیدوي او ځینې ځایونه په وجود کې داسې دي چې هغه ژوند ډېر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو مثالونه داسې ولرو لکه په ښځو کې د سدیې سرطان، معمولا هغه ښځې یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوی ښځه او یا شیدو ورکړي، یا څوک شیدو ورکوي، دا ښځې باید هفته کې دوه وارې خپلې سدیو ته مساج ورکړي. نو د دغه سدیو چې څوک مساج نه ورکوي او یا خپلو ماشومانو ته چې شیدې نه ورکوي او د وچو شیدو څخه ډېر استفاده کوي، په دوی کې د سدیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو که چیرې په سدیه کې سرطان رامنځته شو، دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو، نو باید د دې تداوی ډېر زر کېږي، ځکه هغه سدیه چې قطع کېږي د دې میتاستاسیز یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شوي، نو هملته محدود پاتې کېږي. انسان په کلونو او بلکې د ژوند تر اویا او اتیاو کالو پورې عمر کولی شي. بله، د ځینې وجود د نورو برخو سرطان دي، لکه د وینې سرطان شو او یا هم د سږو سرطان او یا هم د تایرایډ د غدې سرطان، چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان او یا د میری سرطان یا د میری سرطان. نو اوس په دې کې به بعضې خطرناک او بعضې لږ خطر سره مواجه کېږي. لکه اول که چیرې موږ د میری سرطان وسو، که چیرې د میری یوه برخه یې مصاب شوې وي، نو دماغ برخه چې دی ریزکشن کېږي یا قطع کېږي، باقي معده چې دی دغه عضوي برخې سره انستومو زیات تړل کېږي، نو انسان ته دومره خطر نه پېښوي. اما د دې په مقابل کې که چیرې د سږو سرطان وي، نو سږو کې چې دی ډېر مشکلات را پیدا کوي او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د مخته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي. او همدارنګه د تایرایډ د غدې سرطان یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک کې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایرایډ کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي، نو دا به خپل موده لري کې د شپږ میاشتې، اوه میاشتې، اته میاشتې. او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي، دغه تنفسي لارې یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای، او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل خپل ژوند د لاسه ورکوي، او بلکې د دې سرایت نور د حجرات لکه دماغ ته، همدارنګه تنفسي سیستم نور برخه ته، سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کېدای شي امکانات دي لري چې اخوا هم سرایت وکړي. خو یو نوی سرطان نو بیا د وینې سرطان لري، چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري، چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده، چې دې کې د وینې ټول حجرات د مجموعي تعداد د ډېرې کمیږي. دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایټوپینیا ویل کېږي. یعنی په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په صفحات او آر بی سی او ڈبلیو بی سی دا ټول کمیږي او بغه کس چې پیښته وي هغې ته خونریزي پیدا کېږي او په بدن کې شنه شنه ټاکې پیدا کېږي، چې دغه هم یو خطرناک حالت دی. او په دې حالت کې کېدای شي دغه نارو شپږ میاشتې، اووه میاشتې، حتی تر کاله پورې ژوند وکړي. او تداوی بلخاصه د دې چې دی نشته، خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دوه میاشتې اوږد کړي، نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کېږي، یعنی د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کېږي. هغه تعویز کېږي خو هغه هم ډېره نتیجه نه ورکوي او نتیجه یې ډېره کمه وي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. که چیرې یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات رشد وکړي، که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي، نو په هماغه وخت کې چې د هماغه برخې ریزکشن یا هغه برخه لرې کېږي، قطع کېږي، او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کېږي او بیا آینده کې هغې ته کوم مشکلات نه وي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکې به هم را واخلو. دوستانو، تاسو هم کولی سئ را سره په خپرونه کې په اړیکه شئ، او که چیرې په دغه برخه کې یا هم په نورو برخو کې ستونزه ولرئ، کولی سئ خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. د اړیکې شمېرې مو د 0999 45 40 او 0982 225 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بله، سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي راډیو دا کولی سئ خبرې وکړئ. بلی، متاسفانه د دوی اړیکه رخصه وی و، اما خبرې نشوي کولای. دوستانو، کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم وټاکئ. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پریش و. به هم د اړیکو شمیره تکراروم: 0999 45 40 او 0982 225 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی، سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغله زرته وایم. ورور خبرونی ته میروانی څوک لکم سیا؟ علیکم سلام. نو راشی پوښتنی ته، کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟ سامه دا ان شاء الله شي ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې
عمر دي سمره دي عمر
بله د تاسو عمر سمره دی یعنی څو کلن یاست
عمر می تقریبا دی دا چې څنګه تلوش پښته لوش کان په شاو خاصه
په خودي بي سي سي نه کوي په خودي بي سي سي نه کوي
چې موږ ډیره به څه امریکای
ډیر زیاته مننه ورور ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې او بیا به هم ورشو ډاکټر صاحب ډیر بخن سره یو دوه اړیکه برا واخلو بعد غنه به جوابونه ترشو سلامونه وخت مو په خیر بلې سلامونه وخت مو په خیر د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای شئ چې خبرې وکړئ ساسو اړیکه رخصت وي
سلام علیکم خورکی تاسو ته سپاس کوم کارونه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم
علیکم سلام په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني څوک لکم زیا
مننه لوګر ولایت ته تماس نیولې ډاکټر سرمنې پوښتنه لرله
مهرباني
موږ خورکی کور مرمن دا یغه بیا دوه طرفه څرګونه شي ورسره تقریبا دا هو کال وسوله دا چې نوې مارشل سراج دنیا
ته طرف ته شي دی
دغه په څرګو چې ویلي غونډې یعنی چې غوډي غونډې لري یا کیو شپخانه ته خدای تعالی ورول تم د ماینات دي فارغه ماینه ونه کړل وسه مشکل نشته د دې څنګه د نوم سره مو مال لښته مشوره کوي
بله ډیر سيته
په بخانه سره کته سو دغه سوال ما ته تکرار کړئ زه دقیق دې आवाज مو وانه ورېدو کته سو ورېدلې ما ته وایي
بله ډاکټر صاحب دغه سوال به زه به ورته تاسو تکرار کما ورور دې تاسو نه ډیر سيته مننه را بشو لمړی پوښتنه ته چې ورور مو ویل چې د ما په خې درد کوي ملا می درد کوي او پټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنه ته لمړی مې باندې
په جواب کې بداسې وای ما چې ګران ورور تماس نیولې او عمر 50 کال دې کله کله هم د وزن زیاتواله کچيري د وزن زیاتوي د وزن زیاتواله په خپل د ملا په مخره باندې فشار راولي او دغه وزن زیاتواله کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دی په فشار راځي واغه اعصاب چې کله د فشار لامل دا درځنه احساس کیږي دا دی یو مسله دوهمه مسله په دې کې دا راځي کچيري د ورو کلسیم او وټامین ډي کلسیم او وټامین ډي کم دي او همدارنګه د وټامین ډي دولس کمواله موجودي په موجودیت کې او د کلسیم کموالی په موجودیت کې او همدارنګه د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې چې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي او چې د لړنې د خوت بي سي پیدا کیږي ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویتامین بي 12 کمیږي او په نهایت کې چې هغه عصبي شي چې کوم دي هغه تخریبيږي ځکه تقریبا د پخپله د ویتامین بي 12 د کموالی له کبله کیږي نو دویم د ملاد درد علت دا شه دي او درېم علت دا چې پخپله په ملا کې ډسکونه دي ډسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروفته چې هغه ته موږ ډسک وایي د غدروفته طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونډه کې شته چې یو نرم غونډه کې ساختمان دي کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي د غدروفي ساختمان راوځي او کله چې ډسک بيځای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتوي درون شي او د هغه د وجې نه دوی ته ډسک پیدا کیږي چې د دې تداوی کې به د پخپله جراحي عملیات دي او ورسره هم چې د کمربند تړل دي خو د دې ورو په دغه کې توصيه کوي موږ دا وایو چې د خپل ویتامین ډي او کلسیم اول ماینه کې او دوهم د ملا ایکس ری دی واخلي او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د دې په ډیش کې کوم تغیرات یا تشوش منځ نه لګړي یعنی ډیش کو نه ډیش لوکیشن ونه لري کچیر هغه ولري د هغه عملیات دي او یا هم د ملا په تر کې اضافي وخه نه وښنه شي ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پر منځ کې کلا پیدا شي دغه مهرو تر منځ ځنی عصبي شي چې دغه عصبي شي د فشار لاندې راولي او کله چې د فشار لاندې راول دا د ملا د درد او همدارنګ د لاندې د خو د بي هي سي او د لکداسي مریض احساس کوي چې خپې مریدي او حرکت نه کوي نو حتی د ګرمایش او په یخني چې خپې لو ګرم شي کیږي هم نه پويږي او که یخ کیږي هم نه پويږي نو به په هغه صورت کې د هم یو عملیات ضرورت دی
بله ډاکټر صاحب، ورور مده لوګر نه اړیکه نیولې و، دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري، وای اوغوی کله چې ماشوم ته شودې ورکي وای اغستون زنې خو ورسته د شودو ورکولونه وای دواړو طرف ته غوډې را پیدا کیږي، وای کجې راهنمایي راته وکړي چې دغه
غوډې پیدا کیږي؟
بله بله
په سیدیه کې د غوډو پیدا کیدل اول هغه مندي چې هغه ورکوي یا شدو ورکول په وخت په بازو مندو کې داتې وي چې شدي ډيري زیات وي او د شپې چې کله دا وي کېږي دوی باندې خوب ډېر درون وي او د شپې خپل ماشوم ته چې شدي نه ورکوي هغه په دن د سیدیو په قناتونو کې دا شدې جمع کیږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي چې په دې صورت کې کچيري شدي زیات وي او سهار را پاتېږي او د خپل ماشوم ته شدي نه وي ورکړي نو د شرکت په واسطه دا شدي وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شدي ورکوي او د دو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې چې چې یو نو مساج ورکول کیږي سره دې چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې دی کموال راولي. اما کچیر دې دواړو سره بیا هم ونه شو نو بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدا نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نو بیا د پرخې څخه بایوپسي کیږي یعنی سیدیا چې په کوم ځکه غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او دا غي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي. نو اول خو دا کارو کې چې سیدیا ته مساج ورکي مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب شروع کوي کچیر دې سره ورک نشو نو بیا دې چې دې سن میږي یو شفخانه ته ورشي یعنی سویلادي ډاکټر ته تر سو دې دې سیدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي کچیر ماموګرافي کوم مشکل نو نو دا یو عادي حالت کې بشي د شدود قناتونو کې چې د شدود تجربه بل د غوټي منځ راځي. اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لګول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د ما خدمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي معاینات کیږي چې د معایناتو د غیظ خورسه د دې تشخیص سره کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده وخت مننه کوم.
او تاسو نه ونه مننه
ډیره مننه. په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاستراوړنی لري څونه ستونزه ورته حل کړي دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړي دي هم جوړ کړي دي په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول سره خبره ترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. ډیر زیاته مننه، په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې به پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاستراوړنې لري څونه ستونزې ورته حل کړې دي؟
ډیره مننه، ډیره مهمه پوښتنه مو مطرح کړه. 15 کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و. نو تقریبا 15 کاله مخکې موږ په 15 کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړل د وزارت مالیه څخه اولین کار چې موږ وکړ په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولای شو چې یو مرکز دلته ایجاد کړو.
بله
فعلا هغه مرکز چې تقریبا اویا بستر لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې خدمات ورته کوي. همدارنګه موږ وکولای شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان، نرس صاحبان او نور اړوند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې دو نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي یلته نن سبا.
بله
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خو عامه آگاهي ورکول د خلکو په هوای ته بل اړخ دی. همدارنګه د ارقامو راټولولو لپاره موږ یو سیستم ایجاد کړ چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولای شو چې بعضې پرسنل د روزن لپاره د هواس څخه بهر ولېګو.
بله
منګه د دې لپاره چې خلکو ته په هوار کو آگاهی ورکو د مختلفو لارو د تلویزیون د دیو اخبار لاره او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهی ورکړه.
جناب ډاکټر صاحب په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده، آیا د رسنیو د لارې، د جمعتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې خطرناکه ناروغۍ ده، کولی سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي، په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
اما په هوای د عامه روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی دا په داتیرو درې سالور کال کې منګه په تلویزیون کې هم دا په هوای کړی، په رادیو کې هم دا په هوای کړی، دا دوختونو ته تلیو، مکاتبو ته تلیو، په هانتونو ته تلیو، حتی پارکونو ته تلیو، دا خبر مرسولای دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند ژوند څنګه دی، بعضی عوامل خطرې چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، هغه د سرطان پخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي، خدای یو دوامدار پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې خویندې په دې باندې پوه شي. بیا مثلا د مرای سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامدار او په پراخه کچه باندې په هوای او کمپاینو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، کچری یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډیر لور پروتو سیمو کې په دغه سی یو ناروغي باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغي د پر زنګړې کړی دی او کنه؟
که څه هم زمونږ یو مخه هم دا و چې یو خو عام خلک منګه په هوای ورته ورسو، او بل موخه مو دا و چې څنګه کولای شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا په هوای وکړو چې څنګه کولای شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمنګ هدف همدا دی چې څنګه نرسانو ډاکټر صاحبان پوی کړو چې دا ډاکټر هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف موږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې یو په هرات کې لرو، خو هدف دا دی چې کم ټول زمنګ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچېرې هر یو مرض دی وګوري، کچېرې د مرۍ تکلیف وي، کچېرې د معدې تکلیف وي، کچېرې پوستکی وي، کچیر وګورو چې دا نه جوړیږي، یا وخت ور باندې تیریږي، یا دوا ور باندې تاثیر نه کوي. راول خو د خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب دوی چې دا شی خو بنئ او دویم دا چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي، یو خو په هرات کې دی، په حوزوي روغتون کې دی، بل په مزار حوزوي روغتون کې دی، بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دی. نو دوی ته د مراجعه
بله ډاکټر صاحب، د جراحي په برخه کې هم وایي ساغه کسان چې د سرطان ناروغي سره مخامخ دي او ډاکټران ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي کسان هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي، کولای شي چې جراحي وکړي، تر سره کړي هم د ناروغانو ته. خو هدف دا دی چې جراحي یوازنی درملنه نه ده. موږ اکثره لیدلې دي چې دا جراحي ډاکټر صاحبانو په ولایت کې یو جراحي کړی دی، او یو سرطانی دانه یې لري کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درملنه بشپړ شوی نه ده. بیا خدای دې کې چې څو میاشتې تیرې شي، هغه دانه چې دا هغه بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی. نو جراحي په اکثر واقعاتو کې، خصوصا په افغانستان کې، چون د سرطانی ناروغي په ډیرو پرمختللو مراحلو کې تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي، بیا اکثر سرطان ام ناروغی که دری واره درمالنه یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو جراحي او یا شوایی تداوی دری واره ورته پکار دی. نو جراحي کیږي خو جراحي یوازنی درمال نه ده. امکاناتو خبره تاسو وکړه، د مشکلاتو خبره تاسو وکړه، بیا عام روغتیا وزارت ته عام روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کوشش کوي، خو بعضې مسایل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري، حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هیوادونه چې دي ګاونډي هیوادونه هغوی پورې اړه لري چې څنګه همکاري کولی شي موږ سره. نو یو مهمه مسله چې د مشکل چې دی د کادرونو نشتوالی دی، متخصصینو نشتوالی دی چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې د سرطان د تشخیص او درملنې، هغوی حداقل درې کاله تیر کړي او بېرته راشي. بل مشکل چې زمونږ دی چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي، هغه نه وروسته بیا موږ کولی شو چې تجهیزات واخلو، سامان آلات واخلو د تشخیص او درملنې لپاره. او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده، او دغه یو قسم دوا چې دا یا درملنه تداوی چې کیږي د سرطاني ناروغانو لپاره د کیموتراپي په نامه یا شیموتراپي په نامه یادیږي، دا ډیره ګرانه ده، دا ډیره قیمتي ده. او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري، هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي، او وزارت ساتامت وروسته مالی لحاظ نه دی توانېدلی خصوصا د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخلي. دغه عمده مشکلات.
بله، بهرنیو هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې، یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړې، آیا دوی مرسته کوي او کنه؟ ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې را لېږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده، او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لېږل کیږي، او تر څو چې هغه بیر سره ځي ډیر وخت اخیستل کیږي. آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کیږي او کنه؟
دا خبره حقیقت لري متاسفانه، خو بیا زما بل عارف ته ورزو چې دا اوږده پروسه ده، او زمونږ افغانان باید لاړ شي، خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کړي، حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بیرته راشي.
بله،
دا حسن د په نورو رشتو کې دا شوې ده، او سرطان په بس کې چون دا دلته نوې ایجاد شوې ده، مخکې نه وه، د کار زمینه هم نه وه، نو په دې کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې. یو برخه چې ورته وایي پیتالوجي، یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پیتالوجیست لرو. پیتالوجي په دا معنا چې یو د بدن یو غوښه اخیستل کیږي، او هغه بیا لیدل کیږي چې دا سرطان ده او کنه ده، او که بیا دا کم ډول سرطان ده چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویلی شو چې دته کم ډول درملنه ترسره کړو. هغه په افغانستان کې ډېره ضعیفه ده، صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي، دولت سره کار نه کوي.
بله بله، ډیر زیات مننه. بیا به هم راشو بلې پوښتنې ته. هغه دا چې د عام روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د لپاره کوم خاص داسې پلان لري، کومه خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عام روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري، خو دا په دې مشروط ده، په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرره کیږي همداسې د صحت سکتور هم متضرره کیږي. پلان دا دی چې مونږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانو ته تشخیص او درملنه وکړي، بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعضې متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په څو ولایاتو نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوي ماشین آلات خصوصا سیټي سکین، ایم آر آی دا باید راوړل شي. همدارنګه موږ هاتا د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلې ده چې هغه باید نقشه جوړه شي، او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي.
ډیر زیات مننه جناب ډاکټر صاحب، په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. ساسو د لا بریا او په هیله
کور مو وطن د
ډیر زیاته مننه د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تر دې د مو د ما سره ملتیا وکړه روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه واچې تاسو مو وړاندې کړنو تر بیا وبلي خبرونه هم تاسو په لویو سپیشلی الله سپارم